د تیری پنځمبي په ورځ د خوست شیخ زاید پانتون په نوښت د ایواد د نامتو علمی شخصیت کاندید اکاډمیسیان سرمحقق ارواښاد محمد صدیق روحي د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو لیکوالو، شاعرانو، محققینو او علمي شخصیتونو ګډون کړی و. نجیب الله الوخیل له خوسته دا رپورټ راستولی دی.
د علمی سیمینار په اوږدو کې لیکوالو او محققینو لخوا د صدیق روحي د ژوند او علمي هڅو په بېلابېلو اړخونو مقالې ولوستل شوې او هغه یې د شلمې پېړۍ د وروستیو لسیزو ډېر نامتو او خدمتګار علمي شخصیت په توګه یاد کړ. د سیمینار په پیل کې د شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول باوري په خپله پیلیزه وینا کې وویل چې صدیق روحي اتیا کاله وړاندې په خوست کې نړۍ ته سترګې پرانستې، خو د پلوستر علمی خدمتونه لکبله پودی سی به پوری محدود پاتی نشو.
کاندید اکادمیسن سر محقق محمد صدیق روحي اتیا کاله وړاندې په خوست کې سترګې نړۍ ته پرانستې، خو په خوست پوری محدود پات نه شو، بلکې د هیواد په کچه د یو برلاسي څېړونکي او د ژور فکر لرونکي عالم په څیر وپېژندل شو. خدای بخښلی روحي نه یوازې دا چې د خوست ویاړ او شمله، بلکه ده هواد ده پوهی او لیاقت هغه ستوری دی چه ده هواد نسلونه نسلونه به درنا پلمون که روزل کیجی او افغانی طولونی تا به ده خدمت جوگه کیجی.
د ولسمشر فرهنگی سلاکار استاد اسدالله غضنفر د جمهور رئیس اشرف غنی پیغام ولست. په پیغام کې راغلی ول چې کاندید اکاډمیسیان محمد صدیق روحي د خپل عمر په اوږدو کې د څېړنې د نویو روشونو په رڼا کې په مختلفو موضوعاتو لیکنې وکړې. په پیغام کې د نوموړي عالم د ژوند او علمي هڅو په بېلابېلو اړخونو تماس نیول شوی او د ده خدمتونو قدردانی پکې شوې وه.
ارواښاد استاد روحي خپل عمر د علم او ادب خدمت ته بیل کړی او د څېړنې د نویو روشونو په رڼا کې په مختلفو علمي او ادبي موضوعاتو لیکنې وکړې. په افغانستان کې د څېړنې د نوي میتود په معرفي کولو، د معاصر ادب د تاریخ په لیکلو، د ادبیاتو د تیوري په وړاندې کولو او د اجتماعي علومو له مختلفو موضوعاتو سره د ځوان کهول په آشنا کولو کې د استاد روحي نقش د هېرېدو نه دی. د له هنري نثرونو رانیولې تر قاموس لیکنې پورې پښتو ژبې او ادب ته په مختلفو ساحو کې کار او خدمت وکړ او یو داسې علمي میراث پرېښود چې راتلونکي کهولونه به هم استفاده ورنه کوي.
د سیمینار یو بل تن ویناوال سر محقق عارف غروال د صدیق روحي د ادبي ټوټو د لیکلو ښکلا او ته اشاره وکړه. وی ویل چې زموږ رسالتمند صوبودیز لیکوال روحي د ادبي ټوټو په کښلو کې څومره رنګینه او ګلورینه لیکنه را ایجاد کړې ده.
زما سپوږمۍ ذاتي ښکلا درلوده او د اسمان سپوږمۍ خپله ښکلا په عاریت اخیستې وه. زما سپوږمۍ د ګل په شان رنګینه، د عطرو په څیر خوشبویه، د شرابو په شان مسته، د نغمې د اواز په ډول زړوړونکې او د خوشحالۍ په څیر خندیدونکې وه. مګر هغه څه چې زما سپوږمۍ ته یې تر هر شي زیات ارزښت او ریښتینی ښایست ورکړی و، هغه دا چې زما سپوږمۍ بشر وه او زما په عقیده په طبیعت کې له بشر او بشر دوستۍ څخه زیات ښکلی، عالی او مقدس شی نشته.
د ولسی جرګې استاد محقق ساحر شریف په خپل لیکنه کې د صدیق روحي د ژوند ټولنیز اړخ او په کورنۍ کې د پکړو وړو خبرې وکړې.
پروفیسر کاندید اکادمیسیان ګران او عالی قدر استاد روحي خپل لوړو او زمانو ترمنځ توپیر نه کاوه او په کاراتو مراتو مترې اورېدلې و چې کدی نن لوړه او خاندې ښه او لازمه ښوونه او روزنه ترلاسه کړي، نو هرو مرو به د هغوی غېږه د سبا ورځې ښه مدرسه وي. که وګړو یو سم او سالم انسان وروزل شي، به چې لومړی یې محیط انساني شي، مور، ښځه او کورنۍ د ماشوم د روزنې، پالنې او پخونې لومړنی محیط او چاپېریال دی.
د صدیق روحي هغه روح او ارمان د اوسنی وضعیت سره په پرتله کې سلیمان لایق په څو بنده شعر کې رانغښتی چې وروستي بندونه یې محمد یار یار داسې ګډونوالو ته واورول.
موږ د روحي په یاد وستایو د روحي وطن، دغه د هوډ مارو افغانانو ابدالي وطن، دا د غورځنګونو پاڅونونو افغاني وطن، دا د قربانیو سربازیو او ځواني وطن، دا د سړیتوب او تمدن آریایي وطن، دا د اسیا زړه د افغانانو ارمانی وطن، دا به بیا اوچت سي د بقا نوې مثال بسي، دا به روحي لمر سي د تاریخ نوې جمال بسي.
یاد دی ویچی خود شیخ زاید پوهنتون څه موده وړاندې د میرویس نیکه د زوکړې د درې سویمې کالیزې او بیا وروسته په افغانستان کې د سیاسي واک د سوله ایز لیک په ویاړ هم ورته علمي سیمینارونه جوړ کړي ول.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ژورنالیزم په ډګر کې د تیرې یوې لسیزې د کارونو ارزونه وسوه. تیره چهارشنبه د ختیځې سیمې لیکوالو او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې یو ورځنی سیمینار ترسره کړ او د ژورنالیزم په ډګر کې د تیرو لسو کلونو کارونه ګټور وبلل. زموږ همکار شاه محمود شینواری دې غونډې ته ورغلی، د راپور ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د هود میاشتې په وشتمه نیټه د خبریال ورځې په نوم نومول شوی، په همدې نیټه د چهارشنبې په ورځ د ختیځې سیمې لیکوالو او خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د لغمان په مرکز مهترلام کې د تیر یوې لسیزې په موده کې د ژورنالیزم د لاسته راوړنو په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ چې د کوزي پښتونخوا سربیره پکې د هیواد له ګوټ ګوټ نه په لسګونو خبریالانو او لیکوالو ګډون کړی و. د دې ټولنې مشر او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وویل چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې ژورنالیزم پرمختګ کړی او ګڼې لاسته راوړنې لري. نوموړی وایي له دې سیمینار څخه یې موخه د ژورنالیزم په ډګر کې د ورکړو قربانیو او لاسته راوړنو قدردانۍ دی.
موږ دا سیمینار د همدې کبله په دې ورځ ترتیب کړ چې د افغانستان د دغه مهم خدمتګار او فداکار قشر د قربانیو هڅه او خدمتونو درناوی وشي. د سپتمبر د پیښو راپدې خو بیا تر ننه د ژورنالیزم په برخه کې په عملي او علمي کچه ګڼې لاسته راوړنې لري. د همدې څه باندې یوې لسیزې ژورنالیستیک فعالیتونه دي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم بڼه بدله او پراخه کړه. ګډې خپرونې رامنځته شوې، چاپي ډګر وده وکړه او تر څنګ یې په برېښنایي مطبوعاتو کې هم زیات پرمختګونه رامنځته.
د لغمان والی ډاکټر سید فضل الله مجددی په خپلو خبرو کې د ژورنالیزم پر لاسته راوړنو خبرې وکړې او دارنګه د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی راستولې پیغام ولوست. په دې پیغام کې له خبریالانو څخه غوښتل شي وو چې خبریالان دې د فساد د لمنځوړو او تحقیقي ژورنالیزم د غوړېدو په برخه کې کار وکړي.
دوی به په خپلو نظرونو او لیکنو په هیواد کې د تحلیلي او څېړنیز ژورنالیزم لپاره کار وکړي. څېړنیز ژورنالیزم په هیواد کې د بنسټونو د پیاوړتیا، د حکومت او خلکو ترمنځ د همغږي او په حکومت کې د اداري فساد د مخنیوي په اړه ګټور تمامیدای شي.
د دې سیمینار په دویمه برخه کې یو شمېر لیکوالو د ژورنالیزم لاسته راوړنو، نیمګړتیاوو او پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه علمي مقالې هم ولوستې.
خبریال د خلکو سترګې او غوږونه بلل کېږي. د ټولنیزو پېښو ریښتینی انځور په بیړه خو په سمه بڼه خپروي. د هغه څه د خپرولو باید ډډه وکړي چې د یوې ټولنې دیني معتقداتو، ملي ګټو او فرهنګي ارزښتونو ته زیان رسوي.
تیر لس کلن رسنیز بهیر د دې ترڅنګ چې ګڼې ستونزې تېروتنې او لوړې ژورې لرلې، د ولس د فکر په روښانولو، فکري استقامت، د ستونزو په راپلټلو، چارواکي خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کولو، له فسادونو د پردې پورته کولو، له ظلمونو د مخنیوي او په نورو ګڼو برخو کې خورا اغېزمن او ګټور ثابت شوی دی.
د سیمینار په وروستۍ برخه کې د هیواد تکړه لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع په افغانستان کې د مطبوعاتو پر تاریخي مخینه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په دې هیواد کې شاوخوا یوه نیمه پیړۍ وړاندې د امیر شېر علي خان په وخت کې لومړۍ مطبعه فعاله شوه چې له هغه وخته ژورنالیزم پیل او د وخت په تېرېدو سره دې برخې پرمختګ کاوه. خو په تېره لس کلنه دوره کې د کمیت له پلوه ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ لمن د پام وړ پراخه شوه، ولې په خبره یې څومره چې لازم و په هغه اندازه کیفیت ته کار نه دی شوی.
د دې حکومت پالیسي د بهرنیانو په ملاتړ د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې واقعا ازادي وه او داسې ازادي چې تر بې بندوبارۍ تر حده هم ورسېد. هر چا ته اجازه ورکړل شوه چې هر څه ونی. په دې کې ډېر داسې څه نشر شول چې هغه زموږ د ملي ګټو، زموږ د اسلامي ګټو په خلاف. د کمیت په لحاظ واقعا د د دې دورې مطبوعات رسنۍ چاپی غږیزې او تصویري رسنۍ ډېرې زیاتې شوې، اما کیفیت یې لکه څنګه چې لازم او داسې نه و.
د دې سیمینار په پای کې د ګډونوالو لخوا یو اعلامیه هم خپره شوه. په دې کې له مرکزي دولت غوښتل شوی وو چې رسنیو ته د لاسرسي په قانون کې ځینې اصلاحات رامنځته شي، او دا رنګه د دې قانون د پلي کېدو په برخه کې دي عملي ګامونه پورته شي. د ویلو ده چې د دې سیمینار په مناسبت 19 جلد بیلابیل کتابونه هم چاپ شوي وو چې پر ګډونوالو وویشل شول.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
پسرلی چې طبیعت نوی پسول غاړې تکړي، ما تر وږمه وچلیږي، هر څه نوی هوا ووهي، او کوټګر موسم په شاعرانو هم کانې کوي، هره سا یې زړه پر یو څه پورې ورتلي. راځئ ډېر لرې نه کوهاټ ته به د باراکوال میاخیل ملګری شو.
ځواک ادبي ټولنه د پښتونخوا په کوهاټ ښار کې د افغان ځوانانو یو ادبي ټولنه ده. دا ټولنه په اونۍ کې یو ځل ادبي غونډه کوي چې د کوهاټ د ځایي لیکوالو او شاعرانو په شمول ګڼ شمېر افغان شاعران پکې راغونډېږي او پر بېلابېلو ادبي او کلتوري موضوعاتو بحثونه کوي. دا ځل مو د دې ټولنې په دفتر کې له څو تنو شاعرانو څخه د هغوی شعرونه واورېدل. په پیل کې ډاکټر صابر شینواری خپل شعرونه غاوروي.
ما د خپل کت سویری تصویر جوړاو چې یو ناڅاپ په اسمان کې ورځې راغلې، نه مې سایه نه مې تصویر پاتې شو. چې هر یو کور مې ورانوي ګیله د چا نه وکړم، چې هر یو کور مې ورانوي ګیله د چا نه وکړم، بچه بچه مې قتلوي ګیله د چا نه وکړم. او دا چې ډیو د ارمانو شمې روښانه نه کړې، دا چې ډیو د ارمانو شمې روښانه نه کړې، مظلوم پرې اوښکې بیوي ګیله د چا نه وکړم. قیامت په ورځ خو هر سړی د خپلې خپې زوړند وي، قیامت په ورځ خو هر سړی د خپلې خپې زوړند وي، اوس مې اندام اندام کوي ګیله د چا نه وکړم. او تعلیم د تورې شپې رڼا د خو رڼا نه پرېږدي، تعلیم د تور شپې رڼا د خورڼا نه پرېږدي، او توفان سکروټي بلوي کله د چا نه وکړم. زما شناخت او مستقبل ته دسیسې جوړې دي، زما شناخت او مستقبل ته دسیسې جوړې دي، او د کام انځور مې بدلوي کله د چا نه وکړم. زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي، زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي، او پرهر مې غوڅوي ګیله د چا نه وکړم. او دا مملکت خود مسلم پختون فطرت ګټلی، دا مملکت خود مسلم پختون فطرت ګټلی، او نن چې پختون را پاروي ګیله د چا نه وکړم. صابر د امن لاره ګوري او پری پل جوړوي، صابر د امن لاره ګوري او پری پل جوړوي، او رکیب بلتون کوشش کوي ګیله د چا نه وکړم. چې هر یو کور مې ورانوي ګیله د چا نه وکړم.
له ډاکټر صابر شینواری مننه کوو. اوس د ځواک ادبي ټولنې یو بل غړی عبدالرحمن افغانیار خپل شعرونه راوروي.
وده په خوب د ویخیدو بسوک پیدا شي کنه، وده په خوب د ویخیدو بسوک پیدا شي کنه، او دوران وطن د جوړېدو بسوک پیدا شي کنه. دا چې پلر نامه په بر نامه عمرونه خوري سوک، دا چې پلر نامه په بر نامه عمرونه خوري سوک، د دې ولس د یو کېدو بسوک پیدا شي کنه. دلته د بم او د بارودو او مرمیو په ځای، دلته د بم او د بارودو او مرمیو په ځای، خدای د سولې د راوړو بسوک پیدا شي کنه. په دغه کونډو یتیمانو او بې وزله خلکو، په دغه کونډو یتیمانو او بې وزله خلکو، رب د زړه د خوږېدو بسوک پیدا شي کنه. چې نورې وژغوري د دغه جهالت له اوره، چې نورې وژغوري د دغه جهالت له اوره، او خالق زمونږ د پښتنو بسوک پیدا شي کنه.
خالد پښتون د کوهات له تکړه شاعرانو او لیکوالو څخه دی چې تیر کال یې د شور په نوي پړاو د شعرونو ټولګه هم چاپ سوې ده. دی هڅه کوي په خپله شاعري کې د ژوند هر اړخ ته له نوې زاویې وګوري او د تخیل په مرسته نوي شاعرانه تصویرونه جوړ کړي. خالد پښتون دلته خپل شعرونه راوروي.
ژوند له سمندر ای کتره کې وراوړې ژوند له سمندر ای کتره کې وراوړې یو شور چا د نظر په زاویه کې وراوړې چینا د تغیر په تور شپره بیدله چینا د تغیر په تور شپره بیدله پټ راز د حرکتې په څپه کې وراوړې غزل ته شور او خاموشی دو تصویرو ندی شور او خاموشی دو تصویرو ندی مرگ او د ژوندون علامتو ندی او واړه خپل فطرت کې تعلیل شوی دی واړه خپل فطرت کې تعلیل شوی دی خاوري اواغانی که اورو ندی
بلاندې د ځوان شاعر نذیر احمد نذیر مرکه لرو. اوس د یو حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
په خاورو ګټو کې پروت حقیقت وروسته له کلونو کلونو لټونه د حقیقت لاروي ته یو چا وویل چې ورشه هلته یو غر دی په غره کې یوه سمڅه ده او په سمڅه کې یو کوهی دی کوهی به د حقیقت په موندلو کې درسره مرسته وکړي پلټون کې کوهی وموند په غاړه یې ودرید او آواز یې ورباندې وکړ زه په کلونو کلونو په حقیقت پسې ګرځېدلی یم ونو ژویو بوټو تیګو هر څه ته مې په ځیر ځیر کتلی دي خو دا هر څه د شیانو د سیوري او انځور غوندې بیروحه او بېمانا راښکاره شوي دي ای کوهیا ته راسره مرسته وکړه او د دې خاورین نړۍ په لوټو تیګو خاورو او بوټو کې پروت حقیقت را وپیژنه کوهی ورته وویل دلته نږدې یو کلی دی د کلی په چوک کې درې دوکانونه دي هلته ورشه حقیقت به وپیژنې د حقیقت په لټون کې دوکانونه وموندل یو د تارونو دوکان وو بله د وسپنو او پرزو هټۍ وه درېیمه هټۍ د لرګو وه سړی ورته ځیر شو خو حقیقت ته ونه رسید له دوکانونو سره ولاړ یو نیم کس یې وپوښت هغوی خواران د حقیقت له نوم سره لا نه اشنا وو لاروی کوهی ته سون شو کوهی ته یې وویل حقیقت خو مې ونه موند د کوهی له خوا ورته آواز راغی چې وروسته به پوه شي د حقیقت پلټونکی په قهر او غصه کور ته ستون شو لکه چا چې ورپورې ټوکې کړې وي مایوس او زړه ماته یې په کور کېناست خو څه موده پسې بیا زړه صبر نه شو د دې خاورینې دنیا په ضروري حقیقت پسې د سفر موزې په پښو کړې کلي په کلي ښار په ښار او کرونده په کرونده وګرځېد غرونو ته وخوت سیندونو ته راټیټ شو ځنګلونو ته لاړ بیابانونه یې کچ کړل ولې هغه شی یې ونه موندل چې احساس یې کاوه چې د دې ټولو شیانو په منځ کې ورنه ورک دی کلونه واوختل له تیرو وختونو بیخی ډیر لري شو هغه د کوهی خاطره یې هم له ذهنه ووته خو د حقیقت د لټون هڅه یې لا روانه وه د اول منی یوه پسته شپه وه د حقیقت په لټون کې د پنځلسۍ رڼا ته د یوه زړه باغ په نرۍ پوټلله لاره مزل کوه دغه وخت یې د ستار مهین آواز واورید ودرید د آواز ځایه صحیح کړ پسی ورتاو شو او یو زلمی ولید چې نازکی گوتیه د سیتار په تارونو خویدلی او نڅیدلی. دې شیبه کې د حقیقت لاروي ته ناڅاپه هغه درې دوکانونه ور یاد شول. سیتار له تارونو د وسپنې له ټوټو او لرګو جوړ و. دا هماغه شیان و چې د په دوکانونو کې جلا جلا لیدلي وو. دی د کوهي په پیغام پوه شو او د خاورینې دنیا د ټولو شیانو په منځ کې نغښتی حقیقت یې وموند. حقیقت دا و چې د دنیا شیان که جلا جلا وي بې معنا غوندې دي، خو که سره یو ځای کړي نو معنا پیدا کوي، سا اخلي او د کار شی ورته جوړیږي.
نذیر احمد نذیر له څو کلونو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دا چې پر شعر یې نوی محیط څه اغېز کړی دی په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره کړی ده.
کلونه وشول چې په هالند کې ژوند کوي. اوسنی شعر مو کله هغه یو سره چې په کابل کې مو څوارلس کاله مخکې یا لس دولس کاله مخکې لیکلی پرتله کړو، څه تغیر پکې راغلی؟
تر ډېره پورې هغه وخت و، ځینې خیالي انځورونه مې درلودل چې په ذهن کې به مې څه راغلل نه وي، هغه به مې ولیکل. ولې په دې نیت به نه لیکل چې زه یو پیغام پکې ولیږدم. ورستیو کې مې تر ډېره پورې هڅه دا وکړه چې یو رغنیز پیغام په شعر کې پروت وي.
څرنګه دغه د پیغام موضوع تاسو په اروپا کې له خپل ژونده راواخیست او که په اروپا کې تعلیم ستاسو په شعر باندې دا تاثیر وکړ چې په شعر کې پیغام ځای کړي؟
یو څه چې تر ډېره پورې کلونه وړاندې ما یو شعر لیکلی و چې فکر کوم د ما نظر مشهور شو، هغه د چاپ په سر باندې یو ولاړ مزدور کار دی. هغه شعر تشویق هم دې ورته وهڅولم چې ریالستیک واوسم. دویمه خبره دا وه چې د دغه ځای اهلیت تر ډېره پورې د هغه ادبیاتو نه وتلي چې پخوا یې درلودل. دوی تر ډېره پورې هغه واقعیت انځورونه پکې رااخلي، نو تعلیم هم پکې اغېز درلود. د دې ځای د ادبیاتو یو څه مطالعه هم اغېز درلود. هغه خپله علاقه او یا مثلا په هغه برخه کې چې زه د هغه شعر نه تشویق شوم دیم اغېز درلود. او په مجموع کې که په منطقي ډول ورته وکتل شي ضرورت مو دا و. نن دا پوښتنه ده چې شعر خلکو ته څه ورکوي؟ اقلا دومره خو چې سړی وکړلی شعر ورته باندې یو انساني پیغام، یو رغنیز پیغام، یو دغسې پیغام ولېږدوي چې په مقابل طرف یې واخیستل شي.
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غربي شعرونه زموږ د شعرونو په پرتله یو ډول له حقایقو ډک دي او یو ډول ښکاره خبرې پکې دي. څرنګه داسې احساس نه کوي چې د زړه راز نور په بدی صنایعو کې راونند غړی؟
اوس خبره دا ده چې تر ډېره پورې د زړه راز لکه تاسو چې څنګه وویل باید په واضح الفاظو کې وویل شي. په دې کې پخوا به دې ته هنر ویل کېده چې د شعر د لومړنۍ بیتونو لومړنۍ توري آخر کې یو نوم ترې راوباسي، دې ته هنر ویل کېده. نن به دا هنر نه وي، کېدای شي یو څوک دې ته هېڅ وخت ونه لري. یا مثلا په هغه نورو ځینې ادبي صنایعو پسې ډېر ونه ګرځېږي. مهمه دا ده چې مستقیما د هغه کاس یا مستقیما د تا د زړه خبره په دغسې احساس باندې مقابل ته ور ولېږدوي چې په هغې تاثیر وکړي، نه دا چې هغوی په بدایو پسې وګرځي چې دا یې څنګه سره وبدله، څنګه یې الفاظ سره ټول کړي دي. مهمه پیغام دی، هغه وخت هم که دا هڅه کړی وای.
نذیر جانه، که اروپایی علم د شعر پانګه پیاوړی کوي، بلور ته په اروپا کې د اوږدې مودې په مخه اوسېدل یو ډول څوک له لفظي فقر سره په شعر کې نه مخامخ وي؟
د موږ ژوند په خپل وطن پورې تړلی دی، د موږ ماشومتوب. یا که زه د هغه وږي یا د هغه بې کسه یا د هغه بې کوره یا د هغه یتیم حال انځوروم چې په وطن کې دی او د ما په ما تېر شوی دی، د هغه خلکو د هغه سره نه یم مخ راشه درشه نه ورسره ځم. ډېر الفاظ د ما نه پاتې کېږي چې زه اوس دلته نشم کولی. مثلا زه به د هغې مور خبره څنګه واورم چې هغه ووایي چې کله مې زوی په ځانمرګي برید کې ووژل شو یا شهید شو د ما د پښو نه ځمکه وښویېده. داغه زحل تا د مرکی په اساس باندې یو چاپ دی و مور د کړي خو په اساس باندې اورم یا د یو چا د کیسې پر اساس اوریدای شم
که یواز د اوریدو مطلب نو اوس خو فیسبوک کې هم شیرونه شته تاسو په هالند کې د افغانستان رادیوګان اوریدل شي تلویزیونونه کتل شي نو کتنه د اوریدو مسلې خو په اروپا کې هم اوریدل شي
کتنه د اوریدو مسله نه ده د احساس مسله ده الته زه مستقیما ورسره مخ یم د ځینو الفاظ سره مستقیما احساسولای شم کله چې دلته هغه ته دومره وخت نه لرم لکه څومره چې هغه ژوند پکې کومه رادیو ته دومره وخت نه لرم تلویزیون ته دومره وخت نه لرم ولیک هلته مستقیما ورسره ومه د نورمال خبرم چا ورمه د احساس متره کولای شي هغه الفاظ نه لرم هغه کیږي ویریږي لکه اوس چې دلته راځي ویریږي یعنی دا کولای شي دا څه دی وایي
په اروپا کې نن سبا په لسکونو داسې افغانان شته چې شعر لیکي د دې لپاره چې دغه کسان په شعر کې له لفظي ضعف سره مخامخ نشي او په ورته وخت کې د اروپایي شعر شیګنې خپل شعر ته انتقال کړي ستاسو په باور باید څه وکړي
تر ډېره پورې خو هغوی وخت څه چې کولی شي هغه خپل کورنۍ کې د خپل مورنۍ ژبې ساتل دي چې دوی خبرې اترې پرې وکړلی شي ځکه په کورنۍ کې که د دوی مشران دي پلار مور دي په هماغه لهجو په هماغه د لفظونو د استعمال سره کولی شي دویمه تاسو چې مخکې مو وویل راډیوګان او د دې وسیله ده درېیمه دا ده چې که د وطن سره اړیکې ولري راشه درشه ولري دا یې هغه اغېز درلودلی شي چې د هغوی لفظونو د کمښت سره مخ نه شي او د هغه احساس سره مخ نه شي د بې احساسۍ سره مخ نه شي او دا ډول هغه تصویرونه هم راواخیستلی شي
او د اروپا مسله پاتې شوه د اروپایي شعر مثبت اړخونه به څرنګه راخپلوي څوک
مثبت اړخونه دا دي چې دوی یو څه وخت دم کولی شي چې افغاني شعر هم ولولي اروپایي شعر هم ولولي دوی خپله په دې توفیر باندې سره پوهېږي چې اروپا څه وایي آیا د دوی دغسې ریالیستیک شعر چې دی ما ته څه راکولی شي که نه شي راکولی او آیا د ما دغه شعر چې په زموږ وطن کې ویل شوی دی آیا دا د ما ولس څه ورکولی شي که نه زه هغه پرتلي حساب چې دی وروسته ځای دې ته متوجه کېږي چې یو څوک دا پرتله وکړي خصوصا یوازې د پرتلي مسله مهمه ده ورسره پرتله وکړي دی پوهېږي چې که چېرې زه هم دغسې شعر ولیکم یا د دغه حالات ته د دغه زاویې نه وګورم کېدای شي هم د اروپایي شعر سره د سیالۍ هڅه کړې وي هم ولس ته یو څه کړې وي هغه خپل پیغام نیخ په نیره ورسولی
دس پر لی گلو نا دیر پار مر رنشتا دس پر لی گلو نا دیر پار مر رنشتا ولی سرنا لا دینا پاکی آسار ولسر لالا دلا پک اوسار یا لکھمارا پیدا شدا بہار چھپا ہر لوری مل پل گلزار یا لکھمارا پیدا شدا بہار چھپا ہر لوری مل پل گلزار
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/azadiradio